کایت کردند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبر برخه کې به واورئ چې ملګری ملتونه وایي یو شمیر طالبان په افغانستان کې د دوی د مرستې رسولو په چارو کې مداخله کوي، چې دې کار د دوی ګڼ شمیر پروژې له موقتي خنډ او ځنډ سره مخامخې کړي دي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د خوست په ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماخستان شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوڅي په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرښې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې، او دواړو لورو یو په بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅي او سټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو ته په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لېږدول شوې دي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه وختو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیر سیمو کې نن د واګي 15 نوې تعلیمي کال پیل شو. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې کال وروسته د پوهنتون دروازې د دوی په مخ وتړلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډېږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته د دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه تل رد کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې په کې 522 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي، نو د دې جام اتله بشي. افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډله ته 15 د یو په وړاندې ماته ورکړه. د سه شنبه په ورځ له کویت څخه ماته وخوړه، خو تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د 14 کلن زده کوونکي لخوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او یو ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګار نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لېږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولې، خو په خبرې څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی وار له مخه اټکل کاوه. یونیسف پرون وویل چې له 1,09,000 ډیرو ماشومانو ته یې د غزې په مرکزي برخه کې د ګوزن واکسین ورکړی. د ګوزن واکسین وروسته تر دې په غزه کې پیل شو چې له 25 کلونو وروسته په لومړي ځل په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې د دې ویروس مثبته پیښه تثبیت شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې په دې پروګرام کې تر ډیره په ادبي فرهنګي او هنري مسلو باندې تمرکز شوی دی. دا پروګرام وروسته درته پیلېږي، خو راځو د دې سات د لنډې خبری برخه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دی چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودرېدل. په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی. جزئیات له احمد شبراور.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشخي دفتر یا اوچا وی چې د جولای په میاشت کې د بشریاتو په چارو کې دریاوی اپسولو کې مداخله د طالبانو له لوري شوې ده، چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې پر ریلیف پاڼه کې خپور کړ، دا هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی اووه دېرش پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوي دي چې کله به حساس معلومات غوښتل، کله به د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسېږي، او کله به هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې اوچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال اوچا ویلي وو چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې 1650 ځله مداخله شوې ده، چې شپېته په سلو کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس و. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرمفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستر سره په تماس کې هم خلک ولیدلې دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سم د لاسه راځي خپل رویه موږ ته چای نه دی رسېدلې. موږ دا غواړو چې موږ راغلې وو
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې دغه زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشخي ادارې په وینا 6 میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت 210 فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان کې ناوړه اغېزې کړې دي. د اوچا پراپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې 10 فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې 10 کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لوري ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اخیسمنی کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن پنځشنبه د سمبولې د میاشتې په 15 د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو، خو هغه نجونې چې تیر کال شپږم ټولګي فارغه شوي د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز له امله نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یو شمېر همدې نجونو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې چې زما همکار پرې دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند اوسېدونکي پلوشه چې په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي تیر کال لشپژم ټولګي فارغ شوه او د ووم ټولګي د پیل په تمه و. هغه وایي د نوي تعلیمي کال پیل ته سترګې په لار او د لوړو زده کړو هیله لرل. پلوشه وایي لشپژم ټولګي ورسته دا او د دې دوه نورې خوندې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، چې له امله سختي خواشینی او مایوس دي.
څنګه چې زه تیر کال لشپژم سینو زده کوونکی وم او سږ کال ووم سیم ته کامیاب کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت خاص خدمات اجازه نه راکول کیږي چې زه نور لوړ زده کړې هم وکړم. هم دا رقم زما نور خوندې هم دوه درې کال مخکې په کور باندې ناستې دي، چې در لسم سیم پرویلې او چادر اتم سیم پرویلې دي. د هغو هم دا ارمان چې نور لوړ زده کړي هم وکړي. په دې سره زما پلار هم ډیر خوشاله دي، زموږ یو ورور نسته، موږ غوښتل چې خپل په درس او نور لوړې زده کړې وکړو، خپل په درس او تدریس باندې ځانونه راپورته کړو. د ټولو همدار باندې موږ ته د درس ویلو لپاره اجازه نه راکول کیږي، موږ ډیر زیات خوشاله یو.
د پلوشه مور زهره چې خپل هم یو شوونکې د وای غواړي لورې شوونځي ته بلاړ شي او خپل راتلونکي جوړ کړي. خود طالبانو د حکومت لخوا پر لوړ زده کړو د بندیزونو لامل د لور هیلی ماتې سوي دي او یو ځای ته د رسیدو لیدلي خوبونه نیمګړي پاتې دي.
زه یو مور یم، زما لور د اووم ټولګي زده کوونکی و چې اوس نسي کولای مکتب ته ولاړ شي، هیلی ټولې ماتې سوي دي، نسي کولای خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته یوسي. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم، دولت څخه دغه هیله لرمه چې ژر تجربه دا بندندونه مات کړي او د دې پر مخ باندې ټولې ټولګیانې خلاص شي. دې کم چې کم خوبونه لیدلې و چې دې به کم ځای ته ورسي، را خوبونه ټول نیمګړي پاتې دي. د خدای څخه دغه امید لرم، د دولت څخه هیله لرمه چې دې دا بندندونه مات کړي، ټول مکتبونه د دې پر مخ باندې خلاص کړي.
د افغانستان د ګرمسیر سیمو یو بل زده کوونکی مریم چې په کور کې ناشته د وای ل 12 ټولګي ورسته غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د وی ډاکټري د جوړېدو هیله لرل، خو اوس پر کور ناشته او د جوړ خفګان سره مخامخ ده.
او دا درې کال پر ما باندې هر ورځ د کایو کال تیر شوی ده، هر ورځ پر ما باندې داسې تیر شوی ده لکه چې لکه زه چې په یو زندان کې موصلور دیواله یم، پر ما باندې تړلې او دروازه نه لري دا څلور دیواله. ما زړه کې ډېره یو نا امیدي پیدا شوی ده، یو ډېر افسردګي احساس ما ته پیدا شوی دی. هغه خوبونه چې ما لیدلې دي هغه ما فعلاً هغه ته یو کبر کړل دي او هغه مې پښکې شخ کړې دي. ما ډېر خوبونه او خلنه درلودله، همدغه سیز ما مور پلار ما له وخت په دغه خیر سره تحصیل وکم، زه به ډاکټر سم د خیر سره خپل هوا دواره ته به مرسته یو کومک ورسومه. او همدغه سیز ما مور پلار ډېر ارزو ډېر توقع درل چې ورځ ما په سپینو جامو کې د ډاکټري په حالت کې د ډاکټري په جامو کې ما وویني.
نرګس چې د کندهار په یو محلي شوونځي کې شوونکې ده، زده کړې د یو هیواد لپاره لوی پانګه بولي او وايي د طالبان لخوا د نجونو پر لوړ زده کړو د بندیز روان وضعیت اندېښمنه کړي. د نرګس په وینا د نجونو شوونه یوازې د هغوی شخصي ژوند نه بلکې د ټولنې لپاره هم مهمه ده.
زه د یو لیسه کې د استاد هم چې د سلرم پنځم شپږم صنف کې د ساينسي مضامین تدریس کوم، چې متاسفانه موږ هر کال د دې سو کالون رئیسي موږ تر شپږم صنف پورې شاګردان لرو، پس لاغه نو شاګردان ته د ذکر حق نه ورکول کیږي، چې متاسفانه دا یو ډیر بد حالت دی. موږ تاسو پوهیږو چې علم دی یو رڼا په څیر دی چې د انسان ژوند روښانه کوي.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې واقعت د رسیدو وروسته لومړی لښپژم ټولګي پورته د انجونو شوونځي وتړل او بیا لڅو میاشتو تیرېدو وروسته انجونی په هانتونونو ته لتاګ هم را وګرځولې. طالب مقاماتو د انجونو په لوړ زده کړو بندیز موقتی بللې. د طالبانو پر دې پریکړه نړیوال خبرګونونه هم دوام لري. ملګرو ملتونو، یونیسف او نورو نړیوالو ادارو په څو ځله له طالبانو غوښتي چې دا بندیزونه لیرې کړي او انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، مخکې لري چې د ازادۍ رادیو مجله درته خبره کو، د دې پروګرام روسای راپور راخلو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمینه دوه فعالیت کوي او د اسلامي همکاري سازمان د کابل د دارالامان د قلعه بختیار په سیمه کې د تیر دوشنبه ورځ ځانمرګ بریډ غندلې دی. دغه بریډ له په هیدو د درې ورځې تیر شوې، خلای هم د مرګ جوړ دقیق شمیر نه دی اعلان شوی او په دې اړه د نقیز ارقام وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارټ د فیری کرنډیکر په خپل ایکسپانه کې پرون وخت په پښتو او دری شبولي کلی چې د کابل شارټ د شپږم امنیتي او ځې په مربوطاتو کې د دوشنبه د ورځې ترګری سپریټ د یو دارن او کرغېړ عمل په توګه خندم. د زړه له کومې د وشل شوی کورنۍ او ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا د حمله کې چې اله مند یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاري سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی، د دې پریټ ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې بریټ امبلان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاری بریټ د دوشنبه په ورځ د لوی سرنوالی د پخانی ودانې مخته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکومت او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادی شي د مامورینو د رخصتې پر مهال وشو. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاری بریټ کې لشتر لژش پړه څارنوالان وشل شوې دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمیر شپږو تر سیږي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی هم پرون په خپل اکسپانه کې د دې بریټ په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد وشتوي. د یوناما د خواخوږی تر بیان مخکې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د دې پیښې د غندلو ترڅنګ په اکسپانه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې لاري د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکارۍ سازمان هم د شغل بنټ په څیر خلک کړی ده، خو په خبره کړی بیان کې چې پرون خبر شو ویل دي چې په افغانستان کې باید دا غو ترګر وډلو مخاوني بل شي چې د سولې او ثبات خند کړي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمند بریدونو مخاوني شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوه.
خپل پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وی قضاوتونه.
پرې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه باوري
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوه دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او وير مثلا لکما اولی پیدا
د هلمند د نادلی د ادبی بهیر کلی سره المان
او ترجمه د مې په نه امکانات او د ستون سره سره خپل دغه ډول سکالا پورا کړل
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړي. کیسه هم لرو.
له خو سره یې زور پلاستیک ورغړی دی، ته د سلوشانو چې نه بکل اورو کله له حدن وري.
د خبرونه په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ لوري د پښتو شعرونو غوره جایزه اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کاملې عزیزی اخیستې، بل قیس هاشمی ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزه اختصاص شوې دي چې هر یوې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې سمسمه غزل ته بیل شوې. ځانګړي $100 جایزه کامران احمد زیته او د $1000 لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شو. د استاد جنید شریف د بنسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزه ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شیرونه استول کیږي دا پلاوی د آنلاین غونډو لاري چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شیرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسه شکل لومړي جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور ګټون کیو او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو ګټون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر سبریده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه پکې دخالت ولرم. خو دغه تشویق زکوم او تروسه ز راضیم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي، کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضی نه وي. تاسو ته صحه ده پورې راضی است؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه ښه دي، دغه شخصیاتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عیني معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خواخوا سړی دغه کېږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خواخوا هڅول کېږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغیرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغیر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوي چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف هم دغه هڅول او تشویق دی. نو زمونګه متوجه شو د داورانو نظر هم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډیر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي، منګه دا یو جایزه د دې پینځونه یو جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغیر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یو جایزه بیل کړی ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مر سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. او اصلا خود داست دا خپل سیاله باید مشترک وي، خونو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته. او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترکوي.
استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو هم پکې جایزې اخیستې دي او هلکانو هم پکې جایزې اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه خپل حال پات شي؟
دې پوښتنه جواب نشم درکولای. ذهني داسې ما تخکاری چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي داغو په بنا دغه صحت سوال شم چې یو څه هغه زبم دې جایزو کړی وي. خو دې لپاره بیا تحقیق پکار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډیر دغه نه یوازې په خپله د شعرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما ته ډیر دغه ښکاري، ډیر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټون کې کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه را پاڅه احمد شا بابا. نه دی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریگ دی تا تا تر جنت گران و زمکه او هوا بابا دو او یادی نوی یو باوری ستا ملگره کرا دو او یادی نوی یو باوری ستا ملگره کرا زیدی بیا حسین پا طرف ده کربلا بابا لنگی بمانه کلم ده خیالونو پر باغی فکر لنگی بمانه کلم ده خیالونو پر باغی فکر زم در نزنگلونو تا تزار ده بودا بابا تور ده بیننگ پختنو پا ننگ ترلی چا بس چی ده وطن پا غرو پرتن وای بلا بابا های ده پختنو زلموخلی پا تا دی زاری تسوی بل کلی تا ملی غزما ده لیلا ورا بابا
لا کاملی عزیزی سخمانه نکوم چی ده شیر آزادی راوی مجلی ترالی شلیو په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادالی د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډل مانسو او هم د خوست اسماعیل خیل او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنې مشاعرې راپور لرو خو لوی خبرتیا ورسته د یو کتاب پاړه د یو نوی کتاب پاړه
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د پاسز رونه پولا د ماسخه کتاب پورسوي کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ د دې کتاب مؤلف ډاکټر ایسا ستانګزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی کچیرته د پاسټر زړونه او پولادي ماسخه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي هم به مو ماسخه پولادي شي شغل ستانګزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي خو دغه نوی اثر داسې د تشکاری چار افغان ته لوستل ضروری دی شغل ستانګزی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دی د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي او په بل برخه کې بیا کتاب په دې باس کې چې څنګه خپل ماسکو سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو
ډاکټر ستانګزی چې ته بل بس دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي په دې نظر دی چې د انسانانو د ډیرو ستونزو اصلي ریښه د سالم بدن او سالم ماسکو د نشټون له امله دی هر تکړه انسان پولادي ماسخ لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاسته زړونه لري د پاسته زړونو پولادي ماسخ کتاب تر چاپ مخکی د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلې دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي
ډاکټر صاحب محمد ساستانګزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارول دي چې په ناروی کې ټول منل دي او البته په پانتونونو او په خوانځیو کې د محمد درسي یا د درسي کتابونه پایس کارول کیږي همدارنګ د نړۍ له هر ګوټه تازه تر سره شوې څېړنې راخستي او مطالعه کړې دي نو د داسې کتابونو لیکل نه آسان دي او نه د هر چا په واس کې او نه په لږ وخت کې کیږي
ادبي کتابونه خلک بیا بیا ولولي مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو څل سره تر اخیره ولولي ممکن اونۍ وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستولو لپاره یې ور واخلي شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی صدل وستون کې تر سرکو کیشي او یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلن نه کوي که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي که څوک خوشاله وي ممکن لې به کسي چې مخکې هم لوستي ده بل ډول خوند واخلي حتی زمان خپل اغیز شیندي سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي ماشام ممکن څکه بدل شي سنسي کتابون هم که پښتنه سر لیکل شوی وي هنري ارزښت پیدا کوي د پاسټر زونه او پولادي ماسخ کتاب تالیف او ترجمه ده سنسي اصطلاحات په پښتو کې لښلرو نو داسې اثر او نثر ډیر کلستونس منوي ډاکټر ستانکزی وی چې دی اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړی.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دایمه بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاسټر زرونه پولادی مازغه د کتاب کتونکې محب زغم د دې اثر ژبستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیره اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولای شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کی.
ډاکټر زغم زیاتوی چې د پاسټرز رون او پولادی مسخه کتاب یو برخه کې د ورزنی ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهمې دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوه دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او وېر مثلا لکومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځوراونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو او که په اخته او علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند باندې لګا را بدل شو. مسله دا ده چې هر علمی خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت پر ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نو را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سای وای
هیواد کله بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغي په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همداسې مازغه هم د اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پیوشي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي. خو د پاسټر زرون او پولادی مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګه د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتابي وخت غنه دادا چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمې او ګټورې لارې چارې وپیژندلی شو. د مغز د قوي کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لاره ورزش بللی شوی دی. یعنی هیڅ شاید مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څیړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مغزو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مغزو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري، خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مغزو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوی ده. دې کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلطي ګوروني حالت او ژوند دی ورګډوډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پګته شوی، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لامل وپیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو لمنځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کوي چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو، چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوی ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه اروپوهنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو لپایلو ګټنه وشي، او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالی، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش پلی تاګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالی درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونې لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمند دي. حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واز یو څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو دا ساده بیٹولنه چې دولس کالې د جګړې په کرشه کې پرلپسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وای په 1971 المریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډ د جګړې په لومړۍ کرشه کې دولس کاله پرلپسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د دولسمې کلیزې د نمانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې، خو له فعالیته لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
کته هم په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتنی فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کالې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجات مل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ، او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
خغلی نجات ملوی دیاد چولنی للاری دیره تنکی زوانان و روزل شول، داده با فرهنگ سر آشنا شول، اوان دو ولایت پا کچ سیالیو که لمری او دوی مقامونه تا لاسه کرل. د نادلی ادبی او فرهنگی ټولنې غړي وای یادې ټولنې ته پراتک سره په شیر پوهیدلی او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشده ښه ډیره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم د پخوا به پرتلمې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلې دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې مره معلومات نه درلود. د شعر اکثریت پرمون مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندې، کافیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندې، خو اوس الحمدلله د شعر په هر برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلی ادبی او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبی او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د نادلی او فرهنګي ټولنې غړي د ځای نشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي، خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتک سره کم د ادب مینوال چې وه هغه سره پاشل سوي وه او په لیرو پرتو ولسوالیو کې دوی انسجام نه درلودي، نو موږ بیا دا کوشش وکړي چې دوی موټول سره راجمع کړه، هغه په اصلاح باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجمع کړي دي او ارامیاشت اطلاعات او کلتور ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوي، ګرمسیر، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلی ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلی ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشک دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی، د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چشدی، د لیلا سترګې حسرناکه جو تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناکه جو تاثیر هچوي، وشکل حسن ته بے تاب لیونی چشدی، پر پاک مینه بنو خدا شک زردار درومی، پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشدی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زو، د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو، ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچه ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د نادلی ادبی بهیر د بلغړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چې پښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اښه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې پورس د خوست په اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ کې د تنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت را بلل شوې وه، د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د تنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملگری می چورک دی سمر کی خوڑل دی نا ترس انقلاب را نا غمی خوڑل دی نا ترس انقلاب را نا غمی خوڑل دی
دا د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترنم دی چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په 15 کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کاوه. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلی میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران ازادي راډیو ته ویل پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په داسې یو پرتمینې یو ډېره لویه او شانداره مشاعره کې ګډون وکړو او داسې غونډه چې د دومره زیاتو ولسونو یو ځای کول، د را جمع کول، راټولول، دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره چې موږ اطرافو ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې دي په غریزو له کلي نه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړوي، مشاعرې جوړوي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خصوصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
ټنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سی یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور، د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی. نو دا ډېر یو خلای کار ده، خلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم داسې غږ کوم چې دغه سی غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې تر څو موږ خپل کلتور، خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پوری په ودانیزو چارو کې یو خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده، دا نو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي دا، او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکه یو باندې.
د ټنغر په 15 مهالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړی او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړی مې دی ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچول موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم خو په مخ یې درې رنگه خالونه دي خو څه یې کوي چې څومره خاندم باور وکړه چې داسې نه ده په زړه مې ښه پریمان غمونه دي خو څه یې کوي په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي نه یې خایم ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي خو څه یې کوي که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بې ننګه نه یو زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي خو څه یې کوي او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه له تا د هر سړي رازونه دي خو څه یې کوي بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړي خندا ته بهانې غواړي ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی دا وطن شوخې 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 ترانې غواړي او دلته به ډېر خلک غږېږي غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وي نورې هم شته که څوک یې بل رکمانې غواړي
زایی شاعر مولادین تسل بیا در تنغر خکلا و پرتم تخپل لیکلی بیتونه ولانده کرل
غیگه که دی شور ولولی کاری تنغره نن بیا دی لمسته نسترگی سریخ کاری تنغره د خوز سربیر نور شایران هم دل در غلی لمن دی لورای تکشنیخ کاری تنغره چه تا سکوڑی کردی دی که داد دوی حمد ده زوانان تو لکورونا ده ورزیخ کاری تنغره خې یخې اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې دوستۍ وصال فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه زوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل
کلا کلا له یو چا سړی خفه شي ته به وایې له دنیا سړی خفه شي یاره نن خو مواده د ملاقات وه یاره لرې که سبا سړی خفه شي څو نور بیتونه دي چې سړی ورکېږي مزه خیر دی که کېږي مزه ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه که دا وار لاړې ښکلیه کیسه ختمېږي مزه
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلي میلمه شاعر سیدالله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخامخ شو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغی آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړي را لې شلې مننه ترې کوم او کیسه سره اورو
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قدمونه ای خودل. لب خو سره ای زور پلاستیک ورغړی ده. ده دست روشانو چیغی با کلورو کل لحدل وریسوی. آوازونه با یو لبل سره گرد شو. عجیب آواز بدری جور شو. گنه گنه دوم را دیر آوا. تا با ویل ده طول دنیا مخلوق دیخار تر را طول سوای. چا یو تیل واحا. چا برد. ترچو دتلو لارا پیدا کری. زین سریانو با قصدی زان لخزو سره ولگاو. پنجره ای سر وگرزیده. زانی ورک کرد. پا زهن که پختنی پیدا سوی. چوکیم. چکوام. چیری را غلیم. پکم زای کهیم. سترگی پتی کری. پیرتا ای پرانستی. جوار سای وخستا. پیرتا ای زان ومونده. لزان سره ای وویل. لکابل دخار گرنه گونه دی. بی خیلار ورکی کری. زور پلاستی که هم داسی لبخو سره لکابت شور ایر غریده. تیری رو دتلو خاند و. تو قدم اوران دیو لارا. پی وکرا چه خزین جامی پرتیوی. پا بلا سنگا تو کی. ددوارو کرا چه ترمان چه پخانی ولی سوا. لوی خزی هم ورتا ولاریوی. کلا بایی و کلا بلا جوره جامی را پور تکدی. چه دوی با هر جوره را واخستا. دکاندار بایی صفتو نورتا پایل کرد. آخر دوارو یو و جوره جامی زانو تخوخی کدی. دی بایی پختنه یو کرد. دکاندار بایی جوره یو نیم زر افغانه. دخزو او دکاندار دیر زن چنی روانی وی. دکاندار ورتا شل قسمه کول. چه گتا نلری. خزو ورتا دی بایی دی ارزانی دو خبره کولا. آخری جامی جوره پا وسوا افغانه پر خزو خرچی کدی. خزو تا یو بایل. جوره که 500 افغانه را تا و بخشی. تر دی اضافه گتا میل تاسی نده اخیستی. خزی خوشحال روانی سوی. دوی دوی لطلو سرا دکاندار بل تا وچی چونده مسکی کدی. خزی جنجالی وی. سما گتا ایرا نکره. دو خیره نگو تی لمرای پسی یو گتا ورتا ونی ولا. چه مطلب بایی چو. جلی چو جوری جامی و کتلی. خو اخیستو تا ایز رخ نکر. لکه چه خواهی نسوی که چه کیساوا. ورو ورو تری روان اسوا. دکاندار غک پسی وکر. فراش داو گورا. نوری در تحکارا کرن. اسمی نوی دیزاینو نراوری دیری خکولی جامی دی. جلی چه پخول روان اسوا. هیت زوابی ور نکر. چو قدم اوران دیو لارا. خانی ولی سوا. سرک بل لورتا دتللو ایرادای وکر. خوزر نازل ایسی دا. خرد سرک بل لورتا پکوری و تو سوا. لمرائی لوی موتار راغای. آرانگی ورتا وکر. جلی ای آوگام توب کر. لبلی خواب بل موتار راغای. نگ دی وچن جلی وو وحی. جر موتار ودره ده. جلی سخت ویده دلیو. پا پا تخل راوان اسوا. طول وجودی لرزیده. چو قدم آوران دیو لارا. هر چه گرد ورد سوی وو. پخوانی دکانو نوران وو. دورانو دکانو پا خاورو او لوتو یه پیخیه ولگی دی. پل قدم یه پورتا کر. لچپ لیراوات لیگو تیه پا کلاک دبارا ولگی دی. دی درد احساسی وکر. نورا هم خپلو قدمو تا دقیق اسوا. ورو ورو یه قدمو نیه خوده. چه لگه وران دیو لارا سترگیه دی مینایار مارکیت پلو هوا لگی دی. خوشحال اسوا. لگه قدمو نگرن دی کرد. مارکیت تا دنن اسوا. پرمخ یو حلق براغای. چو کتابه یه پلاس کی و. قدمونه یه اوچاتا پورتا کول. لکه دیری مخی او هیلی چی داری. جلی چی ده حلق تلوتا وکتر. سترگی یه اخلینی سوی. زور اسویلی یه ویست. آه زما مخی.
لهم دی کسی سر دیدی اونه آزادی روی مجلران غارم سحمد چی بری جاز اخلم شدیوی.
Yeah. گل میرا نرے نرے